ستړی مشه د مشال رادیو په دې خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که وخت لرئ او کول شئ را سره پاتې شئ او د پښتونخوا سیمې او نړۍ له حاله ځان خبر کړئ. بس په سر کې پام وکړئ د خبرنو سر ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د امنیتي سرتیرو د وژنې غندنه کړې. د بنو په نوي بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال په احتجاج دي او په امریکا کې پرون یوه بله وړه الوتکه لوېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په قلات ضلع کې د تلس امنیتي سرتیرو وژنه غندلې او پر دې پیښې خفګان څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د قلات یو لوړ پوړي چارواکي مشال اډیو ته ویلي ول چې د جنوري د 13 او د فروری د لومړۍ په منځنۍ شپه د بلوچستان د بلوسمشتي قلات ضلع په منګوچر سیمه کې په وسلوال برید کې ولس امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور شوبل شوي وو. هغه ویلي لیول چې داس کر په یو مسافرونکو بس کې له پنځګور څخه د کوټي په لور په ساده جامو کې د رخصتۍ لپاره روانول چې بریډ ور باندې وشو. د پاکستان پوز د اماړي کوې اداري ISPR بیانن په خبره کړي بیان کې دا کړي دا چې د قلات په منګوچر کې تیر شپه 12 وسلواله هغه وخت وو وشل چې هغه یې عمله را بند کړي و. خپلواکو سرچینو تر اوسه د پوز د داو په خلینه ده کړل. البته د بلوچ بلتون غختون کې وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA ویان آزاد بلوچ پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د منګوچر د پیښې ذمہواري منلې او داوی کړي دا چې په غبرید کې لک تر لګه ولس پاکستانی عسكر وژلې دي. د خیبر پختونخوا د بنو په نوي بکاخیل کډوال کیم کې میشت شمالي وزیرستان کډوال د محل په احتجاج دي او په ډزو د وژل شوی ماشوم جسد د احتجاج په توګه په سړک کې خو دي. د احتجاج یو ګډونوال اسلم مداخل مشال لډیو تویل چې د جنوري په 13 د اف سی زواک سرتیرو لخوا په ډزو کې د دوی یو ماشوم وژل شو او یو جوبل شوی دي. اسلم وايي کډوالو د پیخې پر ضد د احتجاج په توګه د بنو میرامشاه سړک تړلې ده.
د ریاست په غیش کې د میش بچون په وینه بند سره شول. د ریاست نه میش امن غوړي د بچی لاش ته د امر وړای دی. د میروم شاه او د بانی چې کوم مین روډ دی په دا بند مخبل احتجاج جاری ستلای دی. تر هغه وخت پر ودا احتجاج جاری وي چې پر د میش شهید بچی ته انصاف نه ملو شوی.
ملخوا په میرام شاه کې امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې د اف سی زواک سرتیرو دغه ته د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې یو ماشوم په خطای سره په مرمۍ لګیدل دي. البته نوموړی وایي کډوالو ته به بشپړ انصاف ملاويږي. د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو کاروایانو کې د لسو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې د ډیرا اسماعیل خان په کولاچ سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد کاروایي کې سلور وسلوال وژل دي. په بیان کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو حسن خیلو غلام علي او میرلي کې هم په بیلابیل عملیاتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژل دي. په وزوایي د عملیات د زیارت او جمعې په ورځو شوې دي. په بیان کې زیاته شوې چې وژل شوی مشکوک وسلوال د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړو. البته په وزدان دي ویل چې د وژل شو وسلوالو تعلق لکه مې ډلې سره ده. د غراز کومې وسلوال ډلې هم پر دې اړه سن دی ویلی او نه هم خپلواک سرچینو د دې داو پخله کړه ده. اروپایی ټولنې پرون پاکستان ته خبرداري ورکړ چې کغواړي د ټولنې ته له محصول پرته د وسادرونکو هیواد په توګه موقف دوام وکړي، نو د مدني او د کارګرو د حقونو د بیان د ازادۍ په اړه د اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید پرمختګ وکړي. دغه خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د بشري حقونو لپاره د اروپایی ټولنې ځانګړی استازي اولف سګوک اسلام آباد ته د ویونې اوږد سفر پای ته رسو. اروپایی ټولنې په یو بیان کې ویل چې د دې سفر موخه د بشري حقونو او کارګرانو د حقونو په اړه له پاکستان سره د مهمو مسلو په اړه خبرې کول دي. اروپا ته د پاکستان صادرات له 2014 کال راهیسې له کله چې د هیواد ته د اروپایي ټولنې لخوا د پرمختیايي هیوادونو لپاره د حسون د پلان له مخې له محصول پرته د صادرونکي حیثیت ورکړل شوی دوچنده شوی دي. د امریکا د پنسلوینیا ایالت د فلادلفیا ښار په شمال ختیځه برخه کې پرون یو بل وړه الوتکه لویدلې ده. رویټرز خبري اژانس وایي دغه الوتکه چې د طبي مقاصدو لپاره کارول کېده، پکې یو ناروغ ماشوم د مور او سلور د عملی غړي سپارو. د جیټ ژغورنې هوایی امبولانسونو مکسیکو میشته کمپنۍ چې په امریکا کې جاسونه چلیږي، په یو بیان کې ویلي دي چې دغه الوتکه د جنوري په 13 تر پورته کېدو وروسته سمدستي راپرېوتې او وایي چې دوی په دې پیخه کې د کوم کس د ژوندۍ پاتې کېدو پخلی نه شي کولی. دا پیخه یوازې دوه ورځې وروسته پر داسې مهال رامنځته شوې چې د جنوري په 9 په واشنگټن ډي سي کې په هوا کې د یو پوځي هلیکاپټر او مسافرونکې الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 18 کسان وژل شوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په بلوچستان کې په یو برید کې 13 عسكر وژل شوې دي. د شمالي وزیرستان کډوالو پرون په بکاخیلو کې مظاهره وکړه. د یو نوی قانون مخې ته راتلو خلاف پاکستانیو خبریالانو مظاهره کړې، په دې اړه هم رپورټ لرو. د خیبر ضلع سکولونو کې د ماشومانو د تعلیمي سهولت لپاره غبرګ شفټونه شروع کړل شوي دي. د مومندو د یو روغتون د غیر فعالېدو په اړه هم راپور ته لرو. د سیمې خلک وایي په دې هسپتال د خلکو گزاره روانه وه.
د صافو خلکو د بایزو خوایزو د ناوګۍ او دغه شانتا د دویزو پورې چې کم دی، دغه خلک به چې کم دی ته هسپتال ته راتلل، دیو ته به چې کم دی هغه د صحت اسانتیاوې چې کم دی میلاوېدلې.
په پېښور کې درواخات لطیف افریدی دویم تلینول منزل شو. افراسیاب خټکی په اړه وایي
د هغه وفات یو ادارې ختمېدل دي. اف سی آر خلاف رومبه غږ د لطیف افریدی صاحب وو. دغه شان د مزدور، د کسان، د مظلوم خلکو حق هغه لپاره د لطیف صاحب آواز وو.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړي کې بدرګه موکړه. وسم رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د بلوچستان د بلوچمشتي کلات ضلع په منګوچر سیمه کې په یو وسلوال برید کې د ملیشه ځواک 13 عسكر وژل شوي دي. یادې سیمې یو لوړ پوړي چارواکي نن د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو ته پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې دا پیښه تیره شپه شوې ده. د پاکستان پوځ هم پر ملیشه ځواک د وسلوالو برید پخلی کړی دی. د برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالې ډلې منلې. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف په پیښه خفګان څرګند کړی دی. نور تفصیل د ایوب ترین نورو.
موږ چې سهار دا خبر وختي ورکړی وو چې د بلوچستان په کلات سیمه کې، ضلع کلات او دغه په منګوچر کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو بس باندې، یا چې کوم عام سوارلی وړونکي بس یې پر هغه باندې برید شوی وو. په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې هغه وخت 18 کسان چې وو هغه مړه وو، چې زیاتره سرحدي عسکر وو او 3 نور ټپیان شوي وو. او وروسته چې دی هغه د حکومت لخوا د دې خبرې تایید شوی دی او په دې پیښه کې اوس 13 سرحدي عسکر مړه دي. او بلخوا د ایس پی آر لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې لخوا، نو په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې د بلوچستان په ارنای سیمه کې هم دوی عملیات کړي دي او هلته یولس د وسلوال وژلي دي. خو په دې اړه د وسلوال یوې وسلوالې ډلې هم تر اوسه څه نه دي ویلي. البته د کلات چې کومه د پرونی پیښې شپې چې کومه پیښه وه، هغه د بلوچ وسلوالې ډلې یعنی بی ایل ای لخوا چې دی هغه د دې ذمواري قبله شوې ده. او هغه هم په خپل بیان کې دا ویلو هغه وخت چې دوی ولس چې کوم سرحدي عسكر دی هغه وژلې دي. او د دې څخه لمخه چې کوم د کلات چارواکي وو هغه دا ویلو چې کوم بس کې دا سرحدي عسكر وو، دوی پر رخصتي باندې، پر چټي باندې د پنجګور څخه کوچ تر روانو. او په دې کې زیاتره چې کوم عسكر دی هغه د خیبر پښتونخوا وسیدونکي دي. نو پر لار کې په منګوچر مکه برایش په پر دوی باندې بریټ سوي او چې په نتیجه کې 13 کسان، 13 عسكر چې دی هغه وژل شوی دي. او د دې سره د ځای چارواکو په خبره چې کوم وسلوالو هغه یو بینک ته هم ځان اړولې دي او الته چاودنې کړې دي. البته چې کوم د سرحدي عسكر په کوټ کې ویان دي هغه ویلو چې دوه وسلوال هغه وخت وژل دي.
زمون خبریال ایوب ترینو په کوټه کې اوس هم یو بل رپورت. د شمالي وزیرستان د بکاخیلو کډوالو احتجاج کړی. دوی دا احتجاج د اف سی ځواکونو په ډزو د یو ماشوم له لګیدو او وژل کېدو وروسته پیل کړی دی. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې حکومت ته انصاف وکړي او دا ځواب دی وایي چې امنیتي ځواکونو ولې یو ماشوم په ډزو وژل دی. مظاهره کوونکو تر څه وخته پورې لار هم تړلې وه او د ماشوم جسد د سړک په سر ایښودی و. بل پلو ضلع انتظامی احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستانه به کور شوی کډوال وای چې پرون د جنوري په یو درشمه اف سی زوګ سرتیرو لخوا ډزو کې یو ماشوم مجل شوی یو بل جوبل شوی دی. بنو بکاخیلو کې میشته کډوال د پرون په احتجاج دی. بنو میرام شاه سړک یې تړلې او د وجل شوی ماشوم جسد یې پر سړک کې خودلې. دوی وای چې اف سی زوګ د غلطه د وسلوالو د لټون په نوم چاپا وهلې وا چې د ډزو پر مهال یې د کډوالو ماشومان په نقشه کړل. د مداخل قبیله یو مشر او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ ډاکټر ګلالم د غلطه احتجاج ته خپل وینا کې وویل چې حکومت فوز په خپل غېګه کې هم که تحفظ نشي ورکولې نو ورته دې په ډاګه کړي. د یو لسو کالونو نه خپل سیمو ته هم نه پرېږدي.
دا چې کینه کې دا وی چې نشته د کتلای نشته د خپل وطن صفاکو چې موږ وطن ته لور شي سره د ټولې تدبیرې د مو چا کین په دمه حق ته ایم دا پوس نشي کړای. بیا دا ولې دغه کمپین اڅو ارتاو دای شي پنجاب ته ملرجي تبل دي ته ملرجي ځکه چې دا د تپا خو لوند دي کمپین دي دغه دای عام نشي جوړا ولای نه را دای تکو مو وښ دا وا دوا سره فارې کوم تا بیا یا چې موږ خو اترې نه خالي کړی دا عوام چې کین دي دغه دوی اټیونه مان ته نشي دتلای دا میش ټول کی
د احتجاج یو بل ګډونوال اسلام مداخل مشال ریډیو ته وویل چې بکاخیل نوی کیمپ هغه کډوال چې نږدې میاشتو کې له افغانستان نه راستنه شوې دي هلته دا پیښه شوې. د ماشوم جسد یې احتجاج ته راوړلې چې انصاف یې نه وي موندلې احتجاج نه ختموي.
د کیما پیښه چرمنځته شوې ده. دا ډیره دردونکې پیښه ده چې د ریاست په منګول کې د ریاست په غیش کې د میش بچون په وینه باندې سره شول. د ریاست نه میش امن غوړي. ریاست د میش د امن ذمہوار دی. د بچی لاش ته د امر وړای دی. د میروم شاه او د بانی چې مین روډ دی په دا باندې مخبل احتجاج جاری ستلای دی. تر هغه وخت پر او دا احتجاج جاری وي چې پر د میش شهید بچی ته انصاف نه ملو شوی او د بچی و کورنۍ ته انصاف نه ملو شوی.
د کډوالو دغه احتجاج پاړه په میرام شاه کې فوزی چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نمونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه وسلوال پټ شوی ول دا غوی زیت کاروایی شوی خو په غلطي سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوی. کډوالو سره لګیا دي هر ډول انصاف ډاډ یې ورکړی. د شمالي وزیرستان او بنو ضلعي انتظامي اسیسټنټ کمیشنران او نورو چارواکو هم له کډوالو سره لیدلي. چارواکي وای چې احتجاج کوونکي به مطمئن کړي انصاف به ورسره کیږي. احتجاج کوونکي وای چې تر څو مطمئن نه وي راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي پوخ ډاډ یې نه وي ترلاسه کړی احتجاج باید دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست برخنای جرمونو د مخنیوي قانون چې پیکا هم ورتول کیږي خلاف پټول هواد کې مظاهره کړي او تور او رسل منځلیدا. خبريالانو پرون په اسلام آباد، پیښور او د کوټه په ګډون د هواد په بیلابیلو برخو کې تور او رسل منځله او پیکا قانوني رد کړ. دوی د پیکا قانون غندنه وکړه او تور پورې کړ چې په دې قانون کې ځینې ماده پر صحافیانو د محدودیتونو لګولو لپاره دي. پاکستان حکومت به د رز لري چې د دې قانون سره به ورسپانه یا نور رسنۍ نه متاثر کیږي او یوازې په سوشل میډیا به ورسره په جالي او پراونکو موادو نظر ساتل کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید راکوي.
د خبري اعلانو اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست په ټول هیواد کې مظاهره وکړي او تور ورځې ولمنځله. دا مظاهره د برېښنایي جرمونو د مخنیوي لپاره جوړ شوې پیکا په نوم قانون خلاف وکړي. خبري اعلانو دا تور ورځ اسلام آباد، پېښور او کوټه په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې ولمنځله او یاد قانوني په ګډه رد کړو. په دې موقع خبري اعلانو په سرونو او لسونو تورې پټۍ تړلې او د پیکا قانون پر ضد یې شعارونه اوچت کړل. په دې مهال اسلام آباد کې خبریال او د پښتون جرنالیست ایسوسیشن نائب صدر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې میډیا ته د مخکې نه هم ستونزې وي، خو د یاد قانون نه پس به خبریالانو ته کار کول ډېر ګران شي.
د صحابیانو چې کوم بنیادی تشویش خبره ده، هغه دا ده چې دې قانون کې چې کومه کاروایی کیږي د فیک نیوز په نامه باندې، په هغه کې په منځ کې د اپیل کولو یو فورم نه دی ساتل شوی، یعنی اداره به کاروایی کوي د یو صحابي خلاف د فیک نیوز په نوم باندې. په هغه باندې دا ډېره زیاته یو سوال اوچتېږي چې یاره آیا دا به څوک دا خبره ثابتوي چې آیا دا خبر چې کوم نه دا رښتیا دی یا دا دروغ دی. خو بالفرض په هغه باندې یو کاروایی وشي، نو د هغې دپاره د کوم متعلقه صحابي دی د هغې د خپل کاروایی خلاف د عدیل لپاره د هغه سره سبل هیڅ فورم نه دی پاتې، هغه به اخري ځي او سپریم کورټ کې به اپیل کوي.
په دې مظاهرو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیاسي ګوندونو غړو او بشري حقوقو باندې کار کوونکو هم ګډون وکړو. په دې مهال عوامي نېشنل ګوند اسلام آباد صدر ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د پیکا قانون په کلکو ټکو غندلې دي. د زیاته کړه
د فیډرل یونین آف جرنلسټ چې کوم یو احتجاج کال کړو د پیکا ترمیمی اک خلاف، نو موږ د سره اظهار یکجهتی د پر راغلی یو چې مونږ وی چې د کوم پیکا اکټ ته مونږ هم وغندو، ولې چې دا خو صرف د جرنلستانو کار نه دی، د خپل ملک هر وګړی هر انسان چې دلته ژوند کوي نو پکار دا چې هر انسان یو وغندي، ولې چې د هر انسان په جواب باندې تاله لگاول دي. دوی وی چې مطلب فیک نیوز کا څوک خور کی پر سوشل میډیا نو درې کاله به سزا سپیشل ٹریبیونل به ورته جوړیږي. نو زموږ غرض دا دی چې اول فیک نیوز ډیفینیشن دې شوی چې فیک نیوز څه شی دی. بس چې څه هم په فیسبوک باندې، په ټویټر، په ایکس، په انستا یا په کوم پلیټ فارم باندې ورکړل، نو بس دوی به انویسټیګیشن وکړي او کس باندې به مقدمه درج.
خو په بل اړخ د پاکستان حکومت دریض لري چې د دې قانون سره به ورځپاڼې یا نورې میډیایي رسنۍ نه متاثره کیږي او یوازې په سوشل میډیا به ورسره پچیلي او پرونکي موادو نظر ساتل کیږي. یاد دوی چې د جنوري په اخره کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ پیکا قانون منظوري ورکړې ده. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو خبري غړې اوري د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي روژې میاشتې پر مهال د غریب خلکو د مرستې پریکړه کړې ده. پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وویل شول چې بیوزلو کورنیو ته به 1000 روپۍ مرسته ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې ځینو کورنیو مشال لډیو ته وویل د حکومت د اعلان هرکلی کوي، خو دوی هیله بداوي چې به له ستوپیر حکومت غریبو کورنیو ته ځانورسوي او مرسته ورسره وکړي. شبیر جان رپورټ لري.
دا جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنڈاپور په مشرۍ د حکومتي کابینې غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوې چې راتلونکي روزې میاشت لپاره به د صوبې هر یو یونین کونسل کې 15,000 بې وسله کورنیو ته د کورنۍ په سر 1,000 روپۍ مالی مرستې ورکول شي. دا چې د صوبې دغه بې وسله اولس د حکومت دیګام ته سرنګ وري، نو د پېښور او چارسدې ترمن د سورلو ګاډي چلوونکي فضل مولا وایي چې تیر کال هم دغه ډول اعلان وزیر اعلی کړو، خو د په شمول ډیرو غریبو ته نه و ملو شوی.
راځي ته هم مخکې ملان کړو او د 10,000 روبو هغه اړوان دیم چې کم دی مستحق کسانو ته ملو نه شي. مونږ په خپل مستحق یو، دا سه ډیر غریبان دي او چاته هغه 10,000 روپۍ هم په صحیح طریقه نه دي ملو شوی. او نم لیدلې چې څه طریقه او شو په څه طریقه باندې ورکړی شي. بس مهرباني به دا وي چې حقدار ته خپل حق ورسي او مستحق کسانو له ورک. او بل گرانی دا دی خو دا بجلی بیلونو تا گورا منگایا تا گورا خرچی ری رزیاتی نو بس قدا چی دی غریبانانو سره ریلیف وشي او دا روپیه بیا هم کم دي او زه چې په صحیح طریقې ورکړی شي او ورسی کنه.
علي حضرت چې د پیو یا شادو دکان یې دی وای په لس زر روپیه نن سبا میاشت سرنګ تیریږي چې کومه ګرانی دا وخت روانه را نو لس زر روپیه خو د یو کور دروازه خرچه ده.
دی خو دا کور واړو فیسونه د سکول او دی خو چې کم دینو د بیلونه د ګیس بیل شو د بجلی بیل شو راشه ګور بجلی نه ګیشتر نه نو سپې په 10000 سکیږي یو تر وړو شو او یو ټیم وړو 5 کیلو نو پدې نو پدې خو میاشت نه تیریږي پدې میاشت تیریږي تاسو په خیر د خپل حساب کتاب وکړه که پدې 10000 د چا یو غریب سړی وخت تیریږي دی خو به دیاړیم پرې دی نو دا مستیک ته مونږه مننه کوو ټیک ته چې اعلانونه کوي حکم دی په غریب سړي ته څه فائدہ را مونږ هیڅ مونږ نه لیدلو.
خان نازق وای تیر کال روزه کې دغه حکومتي مالی مرستې ترلاسه کړې وي خو وای باید حکومت د صحیح پلټن ورستو غریب او بې وزدا کورنۍ په ګوته کې او هغه ته پکور کې ورکړي
کمیلو شي ویني او دا هغه د غریب سړي سره دوه امداد کی سمو په خپل سوز د سټیشن چینچې چره وو بس دوری اشتره او دا د رمضان د پیک چې دا وزیر اعلی سي په نو ډېر خپلي دي نو خبره ده دا عوامو ته حق دار ته چې دا شي ملو شي حل دار ته نه چې کم کمزوري بیا خلکو ته دا ملو شي نو خبره ده
دا وزیر اعلی په مشره شوه دغه کابینه غونډه کې د دې پریکړه په حق له حکومت وای چې غرض یې ټول به وزلته دغه پیسې په وخت ورسول دي وای په مرټ به د دې ټول خلکو یو لیست یا نوملړ جوړول شي او د دې مانیټرینګ یا سارن لپاره وزیر اعلی هاوس کې اوسنګ هم دوی جوړوي چې دغه د رمضان ریلیف پنوم د پیکج سارن وکوي. وزیر اعلی د صوبای اسمبلی اولسی استادو ته وینا کړې چې په دې لړ کې د مستحق کسانو نوملړ جوړول کې خپل کردار ولوبوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال لیډیو دا وسم یو بل رپورټ. د خیبر ضلع چارواکي وایي په یاد ضلع کې په اوو سکولونو کې د ورځې دوه شفټونه شروع شوي دي چې په دې توګه زیات ماشومان سکول ته لاره پیدا کړي. دا سرکاري سکولونه دي او د چارواکو په وینا هغه ماشومان چې کالجونو ته لاره پیدا نه کړي په دې سکولونو کې به ورته د لسم جماعت نه مخکې درسونه ورکړل شي. د خیبر لرې پرتو سیمو خلک په دې باندې خوشحاله دي او وایي ماشومان به په خپل سیمه کې درس حاصلولی شي. نور حال د فرحت شینوارینا.
د خیبر ضلع د تعلیم څانګې مرستیال افسر شیر زمان خان مشال ریډیو ته ویل چې په سرکاري سکولونو کې د ډبل شفټ شروع کولو مقصد هغو زده کوونکو ته اسانتیاوې ورکول دي چې د پرایمری میډل او های سکول پاس کولو نه پس ورسره د لا نور تعلیم حاصلولو لپاره کومه نږدې تعلیمي اداره نه وي نو هم هغه خپل سکول درجه لوړه کړل شي او نور تازان ورتا ورکړل شي.
دغلا ایجوکیشن په لینګویج کې ډی ایس ایس ویو ډبل شیفټ سکولز نو هغه مشومان چې غول اسام پس کړی وی خو ول اسام دول اسام کې اډمیشن د پوره وس سکول کالج نه وی نو ماغه های سکول وتا په ډی ایس ایس په نامه سره هغه سیکنڈ شفٹ ٹائم کی شروع کی وہ پاکے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کلاسز ویتا سٹارٹ کی چچیر تا میڈل سکول بھی وہ ہائی سکول نوی نو ولتا پا میڈل سکول کے ویتا ہائی سکول دی ڈی ایس ایس پا نما سٹارٹ کی وہ چچیر تا پرائمری سکول بھی وہ میڈل سکول نوی نو آغازوی کے ویتا بیا دے پرائمری پا سکول کے ویتا میڈل سکول سٹارٹ کی دی ڈی ایس ایس پا نما بندے ٹول سٹاف بھی ویتا فریش ریکروٹمنٹ بھی ویتا فریش کی گی پریفرنس به لوکل لاور کول کیږي او هډ به چکم دغه گورنمنت ټیچر وی د عمر سکول هډ به وی
د خبر خدمت خلک سوسایټي په نوم ټولنې مشر تورابلی پردی وویل چې د حکومت د پالیسي لاندې په لومړی وار په تیرا میدان کې ورسک های سکول تا د هایر سیکنډري سکول درجه ملاو شو او زبا د تیرا زده کوونکي یو لسم او دو لسم لپاره لری کالجونو ته نزي بلکې په خپل سیمه کې بورته دا سہولت تر لاسه شي.
تیروچی منکمای لوکادو پاکی و اول زل ورسک های سکول تا هایر سیکنڈری سکول چکم دای اغا درجه تا ملوش ولا چه دا نمخ کل تا سرکوری سکول نو نو ووس آل تا دی تیرو میدون ولا چکم سٹوڈنٹون دی طالب علمان دی اغا بی ووس پا خپلا الوکا که دا سهولت تا ملوی گی و پا سیکنڈ ٹیم که یو خا خبره دی سیکنڈ ٹیم داندو چه که سبوی پا وقت که چسرا ٹیم نوی لئی نوی یا نور روزگار منده ترلا کوی نو پا سیکنڈ ٹیم که پا دوام وقت که دا تعلیم سلوله شي او دوه خبر داو چې دغله به توزا سټاپ په لخلي دغه سره یو ښه خبر دام دو چې دغه لوکي زونون چې کم اعلی تعلیم یافته دي هغه د رزګور یو مکابه هم ته ملو شي.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې لخوا په خیبر ضلع کې خواوشه او سرکاري سکولونو ته د ډبل شفټ سکولونو حیثیت ورکړل شوی چې په دې کې پرایمری، میډل او های سکولونه شامل دي. د باډیو تیرانا د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دې سکولونو ته د ډبل شفټ درجه ورکولو ترڅنګ دوی غواړي چې هلته په تیر بدمنۍ کې کوم سرکاري سکولونه وران شوي چې هغه هم ورغوي.
په تیر میلټین کې د موږ رقم سکولونه وران دي پاکې موږ په هر هفته او په هر چې کوم دی میاشت کې موږ میټینګ هم کوو. په هفته کې چې کوم دی زول میټینګ کوم زه په میاشت کې بیا دوه میټینګ د ډیټی کر غوړم او پاکی چې کوم پراګرس کوم شوی دی د موسره دی چاینېټ سکول نه یا د موسره دی ای پی نه چې کوم دی ډی پی نه دی دغه پراګرس موږ کسو جره سکول نه کوم نه کوم ځلا ورک ورسې دو ځکه چې د موږ د کوم بچي په ټینټونو کې سبق یی.
د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی په نوم د خیبر ضلع د تعلیم د څار ادارې چارواکي وای چې دا محل پټول خیبر ضلع کې سبان دی و سوا تعلیمي ادارې فعال کړل شوی دای په ریکارډ راوستلی او د دې نقشې جوړ کړي او د افسرانو رسایی ورته پیدا کړي او د میاشتنۍ معاینو په محل پکې نیمګړتیاوي ګوري او بیا یې اعلی چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
په مومندو کې یو لسی او شخصي روختون لتیری وي مشتراي سي غیر فعال دي او کارکونکو ته ماشونه هم نه دي ورکل شوی. دا روختون په 2000 میلادي کال کې جوړ شو ل لری پرتو سیمونه به خلک ورته درمنل لپاره ورتل. ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې روختون دی فعال کړل شي او عملی ته د تنخوا ورکل شي. په ورته وخت کې په سیمه کې د صوبای اسمبلی استازي ډاډ ورکوي چې د روختون فعالولو لپاره فندونه جاری شوي او ډیر ژر به چاره روان شي. نور تفصیل د شانواز ترکزینه.
په مومندو کې پبلک پرایویټ پارټنرشپ روختون باندې شوی. دا روختون چې د صوبای حکومت لخوا د عوامي او نجی شراکت داري د نظام د لاندې په لکاړو کې جوړ شو یو میاشت وړاندې باندې شو. دغه روختون عملی ته د تیرو یو ورځو میاشتو راهسې میاشتنی معاشونه نه ورکېدل چې له هغې راهسې ورته ښه ډاکټران او ځینې نور سهولتونه کمېدل شروع شو، خو یو میاشت وړاندې دغه روختون باندې شو. فردوس خان صاحب چې سیاسي او سماجی مبارز دی مشهد رډیو ته وایي چې دوی ډیر واره د حکومتي چارواکو سره دروغتون په اړه خبرې کړي خو هیڅوک غم نه کوي.
د دې خلک اکثریت چې کوم دي د غریبانان هم دي، نو دا پېښور ته تاګو یا باجول ته تاګو دا دي نشي برداشت کولی. په دې سلسله کې مونږ د ډي جی او مومن سره د ډي سي او مومن سره وقتاً فوقاً میټینګونه هم وشلو. هغه مونږ ته یدهانه نه هم راغلي او په هغه باندې اوسه پورې هیڅ قسمه کار ونه کړی شلو. او زمونږ دا مطالبه ده د هسپتال اوس د مرف ساده کوم جیو ان جی او ده که دیو دغه فیسی نشي ورکولی، نو بس مونږ ته دي سرکاري سټاف راولي زبنګ کار د عوامو کار د دې سره دی چې هسپتال کولاو شي.
دغه روختون یو کارکونکي چې نه وختل نو می واخستل شي، خو د معلوماتو سره سم چې دغه تل په دورې د سلو نه زیات د او پی ډی نو می خاخ او تر دغه کم مریضان په ایمرجنسي نو می څنګه ته ورتل. د بیا زیات کړه چې دی اوس په خپل هم کومبل ځای کې په کار بوخت دی، خو بیا هم که حکومت ورته دغه روختون واپس شروع او معاشونه ورته ورکړل بیا به هم دغه روختون ته ورشي. فضل ودود صاحب هم د لکارو تاثیر وسیدونکې دی. هغه وای دغه روختون کې ډیر اعلی سہولتونه موجود نه یوازې د محمدو بلکې د باجوړ نه به هم ځینې خلک علاج لورتل.
نو د صافو خلکو نه علاوه د بایزو، خوایزو، د ناوګۍ او دغه شانتا د دویزو پورې چې کم دی دغه خلک به چې کم دی د اسپتال ته راتللو دیو ته به چې کم دی هغه د صحت اسانتیا وی چې کم دی ملاوېدلې. خو اوس د تیرې ډېر مودې راهسې چې کم دی دې اسپتال ته چې کم دی تنخواګانې ډاکټرانو ته نه ملاوېږي.
په مومندو کې دغه یوازینی روغتون چې غیر سرکاري ادارو په کې خپل خدمات ورکول او د سیمه ولس ور باندې ډېر خوشاله. د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره د صوبې حکومت مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر محمد وویل لنډ ورځو کې به دا روغتون یو وار بیا لکه د پخوا په څیر شروع شي
او تقریبا 10 کروڑ روپۍ هغه ته ریلیز شولې څه د پاس کم از کم د هسپتال پر تا غي سال بهر شي څنګه چې مخکې بهر شو ځکه چې غټ هسپتال له اکسپنډیچر په ډیر شي ویدي او د په جدید طریقه جوړ شوی دی خو بس کم چې پکې ډاکټرانو او کم چې نرسانو دا غوي تنخواګانو په وجه باندې بند شو نو ان شاء الله غ تنخواګانو ته پیښ شي ریس ولر بیرته ان شاء الله دوباره فعال شي
یاد روغتون د ستمبر په 24 2020 کال کې شروع شو په اولنۍ وختونو کې دغه روغتون کې د کرونا ناروغۍ نه علاوه د خپل حیثیت په مطابق د هر رقم ناروغانو علاجونه پکې کېدل چې ولسی وسوم دغه په خوا په شان د علاجونو لپاره د بیا شروع کېدو غوښتنه کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
درنو ورتونکو د خبرونې نیمای برخه ته ورسېدو پاموکې د خبرنو لاندېست د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په قلات ضلع کې د اتلس امنیتي سرتیرو وژنه غندلې او پر دې پیښې خفګان څرګند کړی دی. تیره شپه د بلوچستان د بلوچستان قلات ضلع په منګوچر سیمه کې په دغه وسلوال برید کې دغه امنیتي سرتیری وژل شوی و. بلوچستان کې بلتون پالې ډلې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې برید ذمواري قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا د بانو په نوی بکاخیل کډوالو کم کې میشته شمالي وزیرستان کډوال دا محل په احتجاج دی او په ډزو د وژل شوی ماشوم جسد د احتجاج په توګه په سړک ایښو دی. دوی د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوي. پلپلو امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال دغه ماشوم په غلطۍ سره لګیدل دی. د پاکستان پوز په خبر پختونخوا کې په بیلابیلو کاروایانو کې د لسو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پوز مطبوعاتي ادارې په بیان کې ویلي چې د ډیرا اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد کاروایي کې سلور وسلوال وژل شوي. په همدارنګه ویل شوي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو حسن خیلو غلام علي او میرعلي کې هم په بیلابیلو عملیاتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې غواړي دې ټولنې ته له محصول پرته د یو صادرونکي هیواد په توګه موقف دوام وکړي نو د مدني او د کارګرو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه د اندېښنو لرې کولو لپاره باید اقدامات وکړي. د امریکا د پنسلوینیا ایالت د فیلادلفیا ښار په شمال ختیځه برخه کې پرون یو بل وړه الوتکه لوېدلې. د روټرز خبر ایجنس وایي دغه الوتکه چې د طبي مقاصدو لپاره کارول کېده پکې یو ناروغ ماشوم د دمور او سلور د عملی غړي سپاره و. درنو اوریدونکو د خبرونې دویمې برخې ته ورسېدو. په دې نیمای کې هم رپورټونه لرو، مهم رپورټونه لرو، نور سره پاتې شئ او وایورې. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو ترڅنګ وایي چې په دې ښار کې د افغانانو د نیونو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. دې ډلې ځنو کډوالو مشال اډیو ته ویل چې پولیس د دوی کورونو ته ورځي او د دوی د کورنیو غړي نیسي. په دې اړه نو تفصیل په دې رپورت کې.
په تیرې یو میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیرا کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي پراپور کې نومیات شي ازادۍ راډیو ته وویل.
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بویتلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
پرون او ور مورس لخپل و ملګری سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرخه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا پنځه میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د یو این ایچ سی آر او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د څو ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نورو افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي، او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخه د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر دیرشمه پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوی او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوی دی. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروی د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 800 افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. نوی امریکایي حکومت په داسې مهال امریکا ته د کډوالۍ پروګرام ځنډولی چې د پاکستان د خارجه وزارت د معلوماتو تر مخې اوس هم په پاکستان کې 25,000 افغان کډوال امریکا ته د تګ په انتظار دي. بل لوري ته له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ویستلو بهیر هم دوام لري چې اسناد نه لري، خو د پاکستان خارجه دفتر وایي دوی هڅه کوي چې د امریکایي چارواکو سره د کډوالو د پروګرام په بحالولو خبرې وکړي او د امریکا د تګ په انتظار د افغان کډوالو دا مسله هوار کړی. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د جنوري د 28 نیټې نه د کډوالۍ د بهیر د ځنډولو د فرمان عملی کول وروسته په پاکستان کې امریکا ته د تګ په انتظار د زرګونو افغان کډوالو د پناه اغیستلو په غوښتنلیکونو عمل ودرېدلې، خو د پاکستان خارجه دفتر وایي دوی هڅه کوي چې د امریکایي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي چې د هغه افغان کډوالو لپاره امریکا ته د تګ پروګرام بیا بحال کړي کوم چې په پاکستان کې امریکا ته د تګ په انتظار دی. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان شفقت علی خان د جنوري په 13 په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د انتظار کوونکو افغانانو د برخلیک په اړه د پوښتنې په جواب کې کړی و، خو هغه نو په ډاګه کړی چې د کوم امریکایي چارواکو سره پاکستانی چارواکو په دې اړه خبري کړې دي. د خارجه دفتر د ویان لخوا په هغه خبری کانفرنس کې خبريالانو ته معلومات ورکړی شوی و چې په 2021 کې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د هغه هیواد نه پاکستان ته راغلي کډوالو کې 1,60,000 داسې افغان کډوالو چې امریکا یا نورو غربي هیوادونو ته د تګ جمعنه ورسره شوی و. د خارجه دفتر د معلوماتو تر مخه په دغو کې 80,000 افغان کډوال د امریکا په شمول نورو بهرني هیوادونو ته لیږل شوی دي، خو په پاتې 30,000 افغان کډوالو کې 15,000 افغان کډوال اوس مهال امریکا ته د تک په انتظار دي. په پیښور کې د هنري ټولنې په نوم له افغانستانه پاکستان ته راغلي د افغان هنرمندانو په مسلو د کارکونکو ټولنې مشر راشد خان د جنوري په 1 مشال ریډیو ته وویل چې سلګونه افغان هنرمندان هم په پاکستان کې امریکا یا نورو هیوادونو ته د تک په انتظار دي او په اوسني حالاتو کې د یو شمیر اندېښنو سره مخ دي.
دغه د رژیم چینج او د حکومت بدلیدونه پس خدلته چې دنو په کوم د افغان آرټستانو په موسیقي دل په بندوره کې دا مجبورې نغې وطن پرې خو ته دل ترال او د کډیر اغا هنرمندان موسیقاران دي چې کم اغې امریکای د میډیا ټیم سره به سونو کې وخت به جوړونه کې میوزیک د هلي زلي به کولې سپانسر بای یو اس ګورنمنت ټو داس مختلف ټي وی شوز کې دي چې پرامن کړو اغې د جون ډیرل تګران او اغا ستل تر غلي دي او داس نور هنرمندان موسیقاران سره هم دي دل د شرال نه دي ته کوم بیل سکیورټي مسایل چلته حکومت نه پرې خو دل ال تجو واپس طالبانو دا غي مشکلات ور خوخه کې صدرې سو تعداد د شدګي ماشومان فیملیز زرانو د بکلندې شامل خو چې حساب کوونو به دغه سکیورټي کې سونیو تعداد د صرف د موسیقارانو د ورسره فیملیز بچي ماشومان پکې نه شمار دغه اسلام آباد کې به وی داسې شل پنځش پوری به تعداد ال تبي چې کې ماشومان فیملیز د بکې شامل دي. دغه موږ سره د ماشومان او د دې فیملیز او د آرټستانو د تعداد واچونو دغه شپږوسه تعداد ترسي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د شورا مشر بریالی میاخیل وای دوی په بیا بیا د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د نوي افغان کډوالو د راجستره کولو لپاره انتظامات وکړي شي نو یو خو به د هغه افغان کډوالو ستونزه حل شي چې نغواړي افغانستان ته واپس لاړ شي او بل به د پاکستانی چارواکو د امنیتی اندېښنو مسله هم حل شي.
قانون چوکاټ کې زیکي نو مشکل به حل شي. د دوی د کمپیوټر سیستم یو دغه سیستم کې ورواچوي چې سیستم کې ورواچول نو کته سره د دهشتګردۍ یاره یا بل څه بل څه نو الحمدلله خو ماجور کې دا سیستم نه دی که بیا د غیر یاره بم ساسي ختم شي. زما برور زم خونسل شپ سامي چنګو هم دا خبره مې سره شریکوله بیا راتلون کې دا چې بیا میټینګ یو سره انیشار سره موږ هم دا خبره شریکی کړې دي افغان کمشنر سره هم شریکی کړې دي او په میډیا په تور باندې موږ خپل آواز چته وو.
نوې امریکایي حکومت په داسې محل امریکا ته د کډوالۍ پروګرام ځندولې چې له پاکستانه په زور د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو پروسه هم روانه ده او د اکتوبر 2023 نه تر جنوري 2025 پورې په دغه بهیر کې تر 800,000 پورې اسناد نه لرونکو افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږدول شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
په پیښور کې د نومیالي قانون پوه او پښتون سیاستوال ارواښاد عبداللطیف افریدی ډوکټ د دویم تلین په مناسبت پرون تازیتی غونډه وشوه. دا غونډه د لطیف افریدی میموریل فاونډیشن او پیښور های کورټ بار اسوسیشن په ګډه جوړه کړې وه. په تازیتی کانفرنس کې جسټس سید عتیق شاه، جسټس ارشد علی، جسټس وقار احمد او جسټس صاحبزاده سدالله په ګډون ګڼ شمېر وکیلانو، د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو، لیکوالانو او سیاستوالو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو د لطیف افریدی اډوکیټ ژوند او مبارزه په درنو ټکو کې یاده کړه او د عقیدت پرزونې ورته وړاندې کړې. نور تفصیل له پیښور اسما ګل په دې رپورټ کې راکوي.
د لطیف افریدی اډوکیټ دویم کلیزې پر مهال را جوړ شوی تازیتی کانفرنس کې سیاستوال افراسیاب خټک اویل لطیف افریدی د بشري حقوقو لپاره په هر میدان غږ پورته کړی او خپل ټول ژوند یې د ټولنې کمزورو طبقو ته د انصاف ورکولو لپاره مبارزه کړې وه.
اغه وفات یو ادارې ختمېدل دي، هغه یو شخص وفات نه لري لکه چې اداره لاړ شي. موږ نه د تحریک اتحاد قبایل دا رمبه تاریخ شروع شو کوم قبایل کې تحریک اتحاد قبایل 1970s کې چې څوک نو قبایل د پر بل څه غنو اف سی آر خلاف رمبه غږ د لطیف افریدی صاحب دا شان د مزدور د کسان د مظلوم خلکو حق هغه د پر لطیف صاحب आवाज وو او دا د لطیف صاحب باندې خلکو کمې څه محسوسيږي چې هغه به دې وخت په میدان کې ولاړو او دغه خبره به کوله چې جمهوریت پکار دی، انساني حقوق پکار دي او دې چانه به شاته کېلو نه.
د تازیتی کانفرنس پر مهال د پیښور های کورټ وکیلې مریم امان اویل دوی له ډیر وخت را حاصله نوموړي د زده کړې کړي چې هر تن باید خپل فکر لوړ او مثبت وساتي.
زده لطیف لالا 15 کالو پورې شاګرد پاتې شوین دغه په چمبر کې ما کار کړی دی. هر چا د پاره غي خپل ژوند کې چې کم دی ټایم مینیج کړي ونن هغه ټول خلک راغون شي د لطیف لالا ټول مینوال راغون شي او دغه د ژوند په خدماتو باندې هغه ټول خبرې.
پا په عین وخت کې د لطیف افریدی میموریل فاونډیشن مشر یا چیرمین دانش افریدی بیا اول د دې فاونډیشن هدف دا ده چې د ټولنې لپاره د لطیف افریدی ولسی سیاسي او د بشري حقوقو لپاره قانوني هڅې مخې ته یوړل شي.
زه په 2000 کې ما د جج امتحان پاس کړو، زه سیول جج شوم. نو ځکه علم ماته وی چې دانش داسې ده چې زه سیاسي کار کوم، زه سماجی کار کوم، ټول عمر مې خدمت کړې، د خلکو سفارشونه مې کړې دي. تا ته به زه دنیا جهان سفارشونه کوم، خو تب منی هغه څه چې حق او انصافي. نو دغه قسمه دغه وی مونږ را کړو، تربیت را کړو، نو مونږ هم کوشش دا کړې دي چې په لار باندې مزل وکړو. او د دې د لطیف لالا چې کوم د ژوند لار وه، هغې باندې د مخکې تلو دپاره مونږ دا فاونډیشن جوړ کړلو د لطیف لالا په نوم باندې. او د هغوی چې کوم سماجي خدمات او سیاسي خدمات و، په هغې خبرو مخکې بوتلو دپاره به انشاءالله مونږ په هغې کې کار کوو.
عبداللطیف افریدی ایڈوکیٹ په 2023 کال کې د جنوري په 14 په پیښور های کورټ کې وجل شو، چې د پولیسو په وینا بریدګر یې د پیښې په ځای کې نیولې. عبداللطیف افریدی د پاکستان نومیالی وکیل او د بشري حقوقو فعال و. نوموړی 2006 کال په اکتوبر کې د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې مشر پاتې شو. عبداللطیف افریدی سده پاسه 15 لسیزو راهیسې ملت پال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه. عوامي نېشنل ګوند په 2019 کال کې د اختلافات لکبله د نوموړي غړیتوب ختم کړو. د هغه مهال د ګوند وکیلانو د سانګې مشرو افریدی تر دې وروسته د ملي جمهوریت غورزنګ غړی شو. لطیف افریدی د قومي سملای غړی هم ټاکل شو او د سیاسي مبارزې پر مهال یې بند هم تیر کړو. آسمګل، مشال ریډیو، پیښور.
بیا هم یو بل رپورټ. د بلوچستان حکومت وایي چې په صوبه کې د زراعت ترڅنګ د سرویو په پالنه یا مالداري کې د جدید ټکنالوژي څخه کار اخلي، سو په کم وخت کې د خوراکي شیانو پیداوار زیات شي. حکومت وایي د دې مقصد لپاره به کروندګرو د سرویو پالونکو ته د جدید ټکنالوژي تربیه ورکوي. د بلوچستان کروندګرو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل ویلی دی چې صوبایي حکومت په صوبه کې د زراعت یا کښت او کروندې ترڅنګ د څارویو په پالنه کې د جدید ټکنالوژي د کارونې څخه کار واخلي، چې موخه په کم وخت او کم ځمکه کې زیات خوراکي توکي تولیدول دي. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه په کوټ کې د کروندګرو او د څارویو د پالونکو د پوهنې په اړه و جوړې شوې غونډې ته کړې ده. او ویل چې د پاکستان د نفوس شمیره په چټکۍ سره مخ پر د دې مقصد لپاره د کم مځک څخه زیات پیداوار یا تولید کول د وخت ضرورت دی. زراعت یا کرنه چې څومره هم د جدید ټکنالوژي په لور بوزو، هم د غومره اوبه د مځک لاندې خوندي کولای سو، ځکه چې د موږ سره اوبه دومره نشته چې ټول مځکې په آباد کړو. نو په کار دی چې د لږ اوبو څخه زیاته ګټه پورته کړو. ولې چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره چې کوم ډیمونه جوړو، نو ماشاءالله دا غو په جوړش کې هم زیاتره پیسې وخرو. د دې غونډې تابع کوونکي د لسبیلا زرعي پوهنتون مرستیال مشر پروفیسر ډاکټر عبدالملک ترین راته وویل چې دوی د زراعت ترڅنګ د څارویو د پالنې په برخه کې کروندګرو او مالدارانو ته د مفتي تربیه ورکولو پلان ترتیب کړی دی، چې موخه د جدید ټکنالوژي د لارې د کښت او کروندو ترڅنګ د مالداري
ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی پراپر یوز کی پر امید ہے اور دے سب ڈیر فائدہ والا آگاہی ڈیر تراسی کم شان دا خلق دا فائدے دا پار دی سہولت دا پار دی هغه به چې موږ پروموټ کو او خلک ته اطلاعات ورسو.
بل خو ډېری کروندګرو د حکومت و دې ګام ته ارکلی کړی دی او ویلی دی چې د زراعت او څارویو په پالنه کې جدید ټکنالوژي کارونه د وخت ضرورت دی. د ګلستان سره اړه لرونکو کروندګر کاظم خان څخه راته وویل چې د تربیه ترڅنګ په کار دی چې و کروندګرو ته په بارني هوادو کې د کښت او کرنې په څنګ کې سیوی پرمختګونه هم وشکارا کړل سي.
های ډنسټي پلانټیشن چې ورته وایي چې په یو ایکړ کې 800-1200 درختي د سیبر اتلی سي روایتي طریقه کې اویا درختي راځي چې داغه پروننګ مسانه دی داغه منیجمنت مسانه داغه لپاره موږ په کار دي چې موږ نوې ټکنالوژي مخترع وړو بلوبریز دی زیتون دی نور د شان دی نوې قسمونه چې انټرنیشنل سټنډرډ ډیماند یې زیات دي په دې سره بیا ایم پی ایکړ پیداوار هم زیاتیږي او د ذمہ دارانو ټریننګ وسی زموږ چې پی ایکړ پیداوار آمدنی کمه ده هغه زموږ شان ځای کېږي د اوبو ډیمو راتلول ډیر سخت ضرورت دی
او چې کله مې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د سکتر اجی عبدالرحمن بازی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل په کار دی چې حکومت د کښت او کروندې د ودې په خاطر په کارېدونکو شیانو باندې نه یوازې ټیکس ختم کړي بلکې دلته تولید شوو میوو او خوراکي توکو لپاره نړیوال مارکیټ هم ومندي چې دا ډول و کروندګرو ته د خپل مهنت زیات قیمت په لاس ورسي
نو زموږ ته د اوبو ډېره سخته اړتیا لرو نو د دې لپاره بالکل لازمي دی چې موږ جدید ټکنالوژي او هغه فصلونه وکرو چې هغه اوبو باندې ډېر سختې کمې اوبو باندې د فصل کوی شي مثلا لکه پسته مثلا لکه انګور مثلا لکه زیتون او زیتون چې په ډېر علاقو کې بیا په سو علاقو کې دومره نه دی کامیابه تر اوسه دا فصل متوجه شي په دې وجه باندې چې اوس موږ د اوبو ډېر سخت کمی ده
یادونې وړ ده چې بلوچستان د ځمکې له لارې د پاکستان تر ټولو غټه صوبه ده او دلته د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی ځکه چې دلته د کښت یا کرنې لپاره د بجلی د لارې د کویانو څخه اوبه راستل کیږي خو تیر کال د بلوچستان حکومت د اسلام آباد په مالی کومک د 80,000 څخه زیات قانوني کویان د بجلی څخه و شمسي یا لمریزې انرژي ته د اړولو پریکړه کړې وه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د شمیرې له مخې چې تر اوسه و 6,500 څخه زیات کویان د بجلی څخه و مریضې انرژي ته اړولې دي د دې مقصد لپاره حکومت و کروندګرو ته پر یو کوی 1,000,000 روپۍ ورکړې وې
په هم د کرکلی سره تړلې یو مرکل رو په سواد کې په لومړی ځل د زراعت پوهان په جدیده طریقه بغیر له خاورې سبزیانو کرلو کامیابی آزموینه کړې دوی د زراعت تحقیقونکي وایي چې دغه ټکنالوژي کې اوبو پایپ او د اوبو چلولو موټر کارول شي او په لږ ځای کې ډېرې سبزیانې کرل کېدای شي د دې نو وخت د زراعت پوه ډاکټر زکریا سره د مشال ډو خبريال نیاز احمد خان خبرې کړې راځي چې وایو
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه پیرزونې زو نیاز احمد خان د سوات نه دی وخت تاسو مخامخ په سوات کې د زراعت په دفتر کې هم چې الته کې تحقیقاتي مرکز کې یو داسې ټکنالوژي یا داسې نوی بوټي کرلو شروع شوې دي چې پای کې خاور نه استعمالېږي او هغه کې چې دینو سبزیانې دغه ساینسدانان یا د دې کم چې پوهان دي د زراعت او اګي د وخت کې موږ ور ریسرچ سنټر کې هم او دغه یو مشر یا دغه یو پوهان ما سره ده دوی به ما سره خپل تعارف کوي او دغه ټکنالوژي براته وایي تاسو سره خپل نو پیژنګلو کې او دا کومه ټیکنالوژي ده د دې تاسو طریقه وای او د دې څنګه تاسو بوټي چې دنو کوي
زمانوم زکریا باچا ده او زه په دې اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ منګور اسواد کې ایز ا ریسرچ افیسر په ویجیټیبل سیکشن کې کار کوم د دې نه علاوه زه په یونیورسيټي اف اسواد کې پی ایچ ڈی ایم کوم نو دا چې کوم ټیکنالوژي موږ انټروډوس کړی دا نو دا په بهر دنیا کې دا یو ځړه ټیکنالوژي ده په پاکستان کې په دې باندې موږ اوس کار شروع کوو دا کال یونیم نه پیمنګ لګیاو دا چې د تمنګ هایډروپانیک یا ایروپانیک سیټ اپ وایو بغیر مټی کې کاشکاری په دې کې موږ خاور نه استعمالو د خاور نه علاوه نور د سی مټیریال دی چې هغه موږ استعمال کوو موږ په هغه کې د خپل ضرورت سبزیان چې هغه پیدا کوو
دا څه دی کنه دا وایي چې لاندې سي بیل پاندې سي څنګه دا کوي او
ښه نو دا چې دینه دا موږ د لوکل خپل کنډیشن مطابق دا دغه چیرې دا سیستم جوړ کړی دی نو په دې کې ډېر لیمیټډ ریسورسز لګي اول تاسو له دا پکار دا چې تاسو د دې لپاره چې کم ریسورسز لکه بالټې شو یا د دې لپاره پایپ وغیرہ شو په دې کې دنه چې کم موټر لګي یا دغه چې تاسو هغه دغه کوي نو دا موږ دلته لوکل جوړ کړی دی نو که څوک په دې کې انټرسټډ دی هغه له موږ ټریننګ ورکولې شو هغه دا شینو چې هغه ځان لپاره کور کې
دا وینم یو پلاستیکو پیپ ته په دنه په سوري تاسو کړی دی او بوټي پکې راغتل دی
نو دا چې دا ورټیکل فارمینګ دی لکه په یو ځای کې چې دی کنه لکه په یو بالټی کې موږ شل بوټي لګولې دي کنه ورټیکل فارمینګ دی نو د لګ ځای نه موږ ډیره زیاته ګټه اخستې شو ان کله چا سره په کور کې لکه مطلب خاور نه او دغه شانتي په سیموټو باندې یا په چتونو باندې کنه په سهن کې
نو خاص کر زمنګ د منګور یا د مضافات چې دی پدې کې لکه آبادی ډېره زیاته ده د کر کروندې زمکه کمه ده نو په چتونو باندې په سهنونو کې چا سره خاور نه نو دا په اسانه باندې دا سیستم چې ده دا ځان لږه کولای شي او د کول
کم کم قسمه سبزیان تاسو لږه ګورم سلاد دی پکې او نورم سیزون دی داسې دی
ها جی چونکې اوس دا د یخنۍ د موسم د سبزی یخنۍ د سبزیانو ټایم دی نو پدې کې مونږ د یخنۍ چې کومې سبزیانې دي خاص کر پاڼو والا سبزیانې پدې کې زموږ سره ملخوځي دي سلاد دی دانیال دی دین علاوه زموږ سره بنګ زعفران هم دا کړی دي سټرابری پکې مونږ لګولې تقریبا نه لس قسمه شینو پکې مونږ ټرای کړی دي نو دا چونکې زمونږ ریسرچ ته پدې کې مونږ ګورو چې یاره کومې سبزیانې مې کی کومې نه کیږي نو پدې باندې مونږه کوشش کوو چې سمنه آسان نه آسان او کم نه کم خرچه پدې باندې راځي نو چې هغه مونږ راکو او زمیدارو ته هغه چې دا پیغام ورسې
زه ګورم لاندې یو بالټې دی موټر لګېدلې دی او یو پایپ دی بره خطر دی په منځ کې پکې سوري سوري دی او پای کې بوټي راکتي نو د دې بوټو هغه معیار به څنګه یعنی د دې کوالټي به څنګه د نورو بوټو په نسبت چې هغه په ځمکه کې راختي په خاوره کې راختي
خجدا تاسو ډېر خپل کوېشن وکړو که په دې کې پیدا داده کنه چې موږ څنګه ګورو زمونږ عامې سبزیانې چې کم په خارونو خوا شا کې کرلې کېږي نو هغه زیاتر په ګنده او سیوریج واټر باندې هغه کرلې کېږي نو هغه کې چې کم لکه ګنده هیوی میټلز یا کم جراثیم چې موږ لا موږ ته نقصان نه کوي نو هغه په دې سبزیانو کې شاملېږي او زموږ صحت له نقصان ورکوي یو خبره دویمه خبره دا ده چې کم خوراک دی لمنګ ورکو نه هغه بیلنس خوراکي صحیح ده که دیارلس قسمه خوراکونه دی لمنګ ورکو نو په پزمګه کې کم خوراکونه کیږي یو خو دغه هیوی میټل زیات هغه جراثیم چې کم منګه ته بيماریاں نه راکې هغه به شاملې بل دې کم خوراک هغه به کې نه بل کم بیلنس خوراک منګ ورکو نو هغه چې منګه لا یوټیلایز کو نو منګه هغه مال نیوټریشن هغه خبره چې ده نه هغه مدل دی ایڈریس کوي
هغه به نسبت دا ګران پریوزي کارزان پریوزي نه اوس بازار کې چې کم پالکو ګرډي د پاغه نرخ دا پریوزي کنه
نو دا د سیده چې لکه څنګه چې تاسو د سیټ اپ ته ګورئ نه پدې باندې خو انیشلی لکه کاسټ پی راځي اول ځل به کاسټ راځي خو یو پیر چې دا سیستم جوړ شو نه پدې بیا لکه دا چې رننګ کاسټ دی لکه پدې کې چې کم منګه د وایي استعمالونو ډیر زیات کم لکه کم خوراک چې موږ استعمالو خوراک ډیر زیات کم دی د زمکه چې کم مرزونه پدې کې راځي نه هغه پدې ځکه چې پدې کې خاور نشته د خاورې مرزونه پدې کې نه راځي نه په هغه حساب باندې موږ پیاغ سپری نه کوو نه هغه د صحت لپاره کم نقصان جوړیږي نو اول پدې باندې انیشل سیټ اپ باندې خرچه دا ورسته بیا چې نه دی
نه پښتنه کوم دا ټیکنالوژي یا دا نوې کرونده چې بغیر خاورې نه ده په خوراک په کمی کې به څومره مطلب کمی راولي د موږ وطن کې سم د خوراک کمی دی خلکو ته
نو دا د سیدا چې لکه دا خو مونږ د ایکسپریمنت په طرز باندې کړی دا نو مونږ کوشش کوو چې په دې باندې پروجیکټ جمع کوو چې په لار سکیل باندې په غټه سطح باندې دا مونږ وکړو او د دې مونږ په مختلفو علاقو کې د دې پلاټونه او دغه ولاګو نو په هغه علاقو کې چې کوم ځای بنجر ځمکې دي او په هغه کې عام خاوره چې دا هغه زمونږ سره قابل کاش نه ده نو په هغه علاقو کې دا ډیر زیات مطلب کرامت دی یا په هغه ځایونو کې مونږ چې څنګه اربن اګریکلچر وایو لکه څنګه چې د خلکو سره ځمکې نشته نو په هغه ځایونو کې بیا دا ډیر کارآمد ثابتې دي شي بار دنیا کې دا چې دا کمرشلی دا کیږي او نو مونږه کوشش کوو چې را دا په دې باندې مونږه ایکسپریمنټس وکړو کمرشل سکیل ته دا چې دا بوزو
ډیر مننه قدربند اودونکو دا به تاسو ته ویم چې د سوات ریسرچ سنټر یا تحقیقاتي مرکز مشران وایي چې مونږ وخت په وخت په دې سیمه کې چې کوم بوټي خلګي هغه چې د نړۍ تجربه وکړو لکه شلتالان دلته د خلګولي خوبانه الوچه اوس دوه سبزیانو باندې کار کوي به موسم سبزیان هم دلته کوي دوی وایي کروندګر دوی په مشورو عمل وکړي دوی ته غټم ترلاسه شي خوراکي کمی سره بم چې دینو دا وطن بیا مخنوي چې خپل قربان یا احمد خان ته د سوات نجات ورکړي د الله په امان
دا زموږ خبريال نیاز احمد خان چې په سواد کې د زراعت له یو ماهر ډاکټر زکریا سره خبرې کولې او هغه ورته ویل چې د سیو ټکنالوژي باندې کار کوي چې په جديده طریقه ترکاری کرل کی خو د دې لپاره د خاورې ضرورت نه وي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
اوس ورزو خوستا چرته چې په باکو لسواله کې د شمال خیلو د کرکټ پر الماس لوبغالي کې پرون د فیضان او یعقوبی خپلواک لوبډلو ترمن د کرکټ لوبه شوې ده چې زموږ خبريال نجیب الله لو خیلی ریپورت راستولل
دا د خوست ولایت د باک ولسوالۍ اړوند د شمال خیلو په الماس لوبغالي کې د کرکټ د څلورم پړاو پایلو بده چې لومړی مقام د مرکز فیضان او دویم مقام د یعقوبیو خپلواک لوبډلې ترلاسه کړ. په دې ګرجن او باراني ورځ د یاد لوبې د نندارې لپاره د خوست د مرکز او ولسوالیو زرګونه خلک یاد لرې پرتې سیمې ته ورغلي ول او د خپلې خوښې لوبغاړي په تودو چرچکو او ولولو بدرګه کړل. د یاد ټورنمنټ یو منتظم رحمن الله گیز مشال رادیو ته وویل
دغه سې ټورنمنټونه په سیمه کې د کرکټ د ودې د نویو استعدادونو درابرسره کول او تر څنګ د مرکز او د ولسوالیو د ځوانانو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو او ټینګېدو او په خاص ډول د کرکټ د ودې او د نویو ځوانانو لپاره د یو ښه فرصت دی چې دوی خپل استعداد وښيي او له دې ځای دوی د ولایتي او نړیوال کرکټ لپاره لار پیدا کړي.
خوستی لوبغاړي وایي د کرکټ په ډګر کې د لاړی روبریا او په خاطر اړوند دوی ادارو ته بایلې دي چې دوی لپاره د ولایت او هیواد په کچه سیالۍ په لار واچوي او د دوی له برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د فیضان ټیم لوبغاړي احسان ګربز ویل
راتلونکي کې دار کم تر ټورنمنټونه نور هم په لار واچول شي. دته باید کوي سپانسرشپ پیدا شي چې دار کم تر ټورنمنټونه لا ډیر شي او ځوانان کې ولوبېږي او مخکې د آینده د نو مخکې هړبال کرکټ لپاره ولوبېږي او د افغانستان لپاره خلاص تر وړنه ولري.
د ټورنمنټ ګډونوال لوبغاړي وایي د دې ولایت د بیلابیلو سیمو لګړو لوبډلو سره لوبېدل او بیا د هغو تجربه او مهارتونو زده کړه دوی ته دا وړتیا وربخي چې په سترو لیګونو کې ولوبېږي. د یعقوبی خپلواک ټیم لوبغاړي احسان زړګي ویل
ډیر خوندور ټورنمنټ یو هدف دا مو چې موږ یو لسوالۍ ډیر لوبغاړو هغه لوبغاړو سره چې موږ نه پیژندل د هغه سره مو پیژنګلوي وشو او ډیرې تجربې مو له دوی څخه ترلاسه کړې.
سره له دې چې په خوست کې د سپورت د ډیرو برخو لوبغاړي او ورزشکاران شته خو کرکټ، فوټبال او والیبال هغه لوبې دي چې په ځانګړي ډول د دې ولایت په اطرافي سیمو کې لویه تماشا لري او نندارۍ لپاره خلک لیلیری لیلیری ځایونه ورځي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.